شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شبر هرکلی کوم. سلامونه او دا هم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابري خبري تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابري له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوې ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅه وکړي.
امیر خان متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چاري اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارډ ډالره پانګه کنګل کړه. قطر له جرمنی څخه د اتوی شافغانانو د اخراج په اړه د جرمنی او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمنی په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني له لاپسنګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دنده داوه چې د دواړو لوریو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او وسل شوی افغانانو ته زمينه برابر کړي چې خپل روسي منزل ته ورسی شي. د پټیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته جرمني څخه د افغانانو د اخراج لومړی پیښه ده. د جرمني سیمیز چارواکي وایي یوه شسې ته چړې په گزارونو شپږ کسان ټپین کړي دي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدي شار زیګن کې په یو مسافر وړونکو موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګر یو 20 کلنه جرمني د چروانی تکلیف لري او مخدر مواد کارول. د دریو ټپیانو حالت شنه ده. په غزا کې یو روغتیایي چارواکي وویل چې نن د غزې په ترانګه کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د غزې په ترانګه کې د اکتوبر لومې را پدې خو چې جګړه پیل شوه ورسته له نږدې 25 کلونو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن د لومړی مثبت پیښه راپور ورکړل شو. د غزې د روغتیا په وزارت کې به چارواکي موسی عابد فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د پولیو واکسین د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په مرسته چې سیمیز روغتیایي چارواکي هم مرسته کوي د غزې په مرکزي سیمو کې شروع شوه. دا ساده رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو 3 کاله پوره شو. د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکي علي احمد جلالي بیا دا نظر لري چې امریکا اوسم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې که ډېر خطر پېښېږي بیا نو په مقابل کې اقدام وشي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د څلورو ولایتونو د فوټسال د لوبو لپاره نوې خبره وو.
دا فوټسال لومړی ځل د خوست کې موږ دغه رشته راوړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې د برازیل حکومت د ایکس شبکې افغاني ټویټر د بندیدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم په دې نیم ساعت خبرونه کې لا ساده رډو اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیش د دریکلنی په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندې پټنځای بدل شوی دی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکمکال په حواله راغلی، افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې تر ظالمانه اثرت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره په لسګونو سره افغانان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مکال د اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مکال په حواله راغلي، د بایدن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له اووه میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مکال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په نهمه به له افغانستانه د بایدن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونو افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان مېرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن، بخصوص بالای خانما
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې سوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې سوې او په کور کې زنداني سوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 140 زره کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له درېمې کلیزې سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړۍ نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تېرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په دې باور دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد د ترهګرو پخوانی پناه ځای بدل شوی. بل لور ته د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل شرایط بدل شوي دي، خو که چېرته امریکا ته د افغانستان له خاورې تهدید متوجه شي دا ګواښ په افغانستان کې په بل ډول له منځه وړلی شي.
درې مسلې بدل شوې دي. اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. ګچې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش ده دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسې ده عمره قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او کچیر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریم مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله ده، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي، او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوي دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې چې په افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه غونډه کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. بل لور ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اگست 13مه وکړه، ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیر په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مه غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
امارات اسلامي هم عجب کارونه کوي، عجب غوښتنې لري. دوی نه وایي چې هغوی مانه څه غواړي زه نه کوم، زه یې په ځای کوم، نه زه د هغه نه لا پسې شدت ورکوم، هغه ته نور هم زور ورکوم، نور هم هغه کړنې کوم چې هغوی وایي مې کوه. زه نه پوهېږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نه شي.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله پښتنه دورانه وایي،
طالبان چار وخت بار کوم غوښتنه کوي باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسی سره د ټول سره پښتنه د دې سره وکړي چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړي، د افغان شاز خو بیخي پرېږدي د افغانان لپاره څه کړي. دا تر ټولو مهمه خبر ده او دا سوال باید پورته سي. خو په صورت دا بندیزونه هغه وخت میدلی سي چې طالب څه هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اګست په 9مه د کامیرون په پلازمینه یوندې کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اګست 13مه په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو د پښتني په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د غشان ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقوقو فعالان له ازادي رډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت لمخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په خوست کې د زون په کچه د څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست د فوټسال لوبډلو ترمنځ سیالۍ د لوګر ولایت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا لوبي چې د یوې خصوصي راډیو په کوربه توب جوړې شوې وې دویم مقام پکې د پکتیکا لوبډلې ترلاسه کړ. نجیب الله خیل د خوست راپور لري.
په خوست کې د سویل ختیځو څلور ولایتونو پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ورزشکارانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي د لوګر ولایت د فوټسال لوبډلې په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي مسؤلین وایي په سویل ختیځو ولایتونو کې له سپورت سره د ځوانانو له ډېرې مینې او لیوالتیا دا څرګندېږي چې د نورو ورزشي رشتو په شان به فوټسال لوبه هم په ښارونو او کلیو کې ژر دود شي. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان وویل
دا فوټسال لومړی ځل دی چې خوست کې موږ دغه رشته راوړه، نوی نماینده ټاکلی دی، فعالیتونه یې ماشاءالله ډېر ښه دي. حتی تر اوسه موږ د ولایت په سطحه پروګرامونه نه درلودل، نو که وخت راغی کله موږ چې د ولایت په سطحه جمنازیوم کامیابه شو کوښښ به کوو چې ولسوالیو کې هم دا ډول پرمختګونه لاسته راوړو.
د فوټسال د یادو لوبډلو ورزشکاران وایي د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هم دا لوبه پیاوړي لوبغاړي لري چې د اړوندو ادارو لخوا د لوبغاړو د تمرینونو د اسانتیاو په برابرولو سره په ملي کچه پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړی ذبیح الله یوسفزی وایي
کړای شي چې نړیوالو کې ملي ټیمو کې هر چیرته چې څومره دی په هغه نه وکړی دومره دی کړای شي، خو دلته توجه نه وي ته چې موږ حکومت نه دا غوښتنه دو، اولمپیک نه ما دا غوښتنه دو، تربیت بدنی نه ما دا غوښتنه دو چې بعض ځوانانو ته کار وکړي تر څو نور پرمختګونه نور دار سیالۍ ترسره شي.
په خوست کې د زوند کچې د فوټسال سیالیو د اتلې لوبډلې لوبغاړي وایي چې د نورو رشتو د ورزشکارانو په شان دوی هم د دې لوبې تمرینونو ته منظم وخت ورکړی. د لوګر ولایت یو لوبغاړي روح الله وزیر وویل
د درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې نه خبر و د داسې لوبونه روانه ده، موږ خپل آمادګي تمرینات هر شی مو کولی ده، په ولایت کې مو داسې یو سالون لرو، هغه هلته موږ تمرین کوو، ښه آمادګي نیولې ده.
د لوبو منتظمین وایي دوی د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو د فوټسال لوبډلو لپاره په اتو زونونو کې سیالۍ په لاره اچولي دي. د لوبو یو منتظم امید یوسف زی ویل
له دې نه وروسته د دغه اتو زونونو اتلې لوبډلې قهرمانې لوبډلې به په بل پړاو کې یا د ځوانان راډیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالۍ بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي، او د اتو قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا به د افغانستان په کچه باندې یوه غوره لوبډله مشخصه شي.
د سویل ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو غوښتنو ته په کتو د خوست ورزشي مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونرانو په دې ولایت کې د یو لوی ورزشي کمپلیکس د جوړولو ژمنه کړې چې په پلي کېدو سره به یې خوست د نړیوالو سپورتي لوبو د جوړېدو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د برازیل سترې محکمې په دغه هیواد کې د ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر د سمدستي او بشپړ تعلیق امر کړی دی. دا حکم څرنګه صادر شوی جزئیات صفې ولاستانګزي پر راپور کې
ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر د امریکایي میلیاردر او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک ده. د برازیل د سترې محکمې قاضي الکساندر ډیمورس تیرونه خبرداري ورکړی و چې که ایکس شبکه خپل استازی ورمعرفي نکړي دا شبکه به په برازیل کې بند کړي. د هغه ضرب الاجل پنځم بنا وخت پای ته رسیدلې او ورسره برازیل کې د ایکس شبکه ځنډیدلې. له ایکس شبکې سره د برازیل د قضایي دستګاه شخړه د 2023 کال په اپریل کې ورسره تر هغه پیل شول چې برازیلی قاضي د ایکس شبکې غنې پاڼې د ناسمو اطلاعاتو د خبرو لپتور وزندولې. یاد قاضي سترو شرکتونو اپل او ګوګل ته هم 15 ورځې وخت ورکړ چې خپل اپلیکیشن سٹور څخه ایکس لری کړي. هغه غواخ کړي چې څوک د ایکس پانی د کارولو لپاره هر ډول فلټر وکاروي شاوخوا $9,000 به جریمه شي. ایلان ماسک د تعلیق حکم د اجرا په خبرګون کې د برازیل د سترې محکمې قاضي د قاضي په جامو کې دیکتاتور بلل او د هغه حکم د سانسور یو لوی بیلګه ګڼلې. د برازیل د سترې محکمې په حکم په برازیل کې د ښاغلي ماسک د سټارلینک ساتلایت انټرنیټي شبکې بانکي حسابونه هم بند شوي. دغه شرکت د رواني میاشتې له پیل راهیسې په برازیل کې کوم قانوني استازی نه لري. بهرني شرکتونه چې په برازیل کې فعالیت کوي د قانون له مخې باید محلي استازی ولري. ایلان ماسک چې د امریکا په ټاکنیز کمپاین کې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي ځان د بیان د مطلق ازادۍ ملاتړی بولي. بلی خو دغه منتقدین وایي ایکس شبکه د خي اړخو افراطیانو د درواغو او د سیسو تیوریو د خبرولو ځای ګرځیدلې.
په چک جمهوریت کې د دوهم نړیوال جګړې له وخته پاتې یو لوی بم والوزول شو. د چک جمهوریت پولیس وایي دا بم چې د بریتانیا پوز خورسولی وو نږدې اونۍ مخکې په یو کارخونه کې وموندل شو. تفصیل په دې راپور کې
له دوهم نړیوال جګړې پاتې د برتانیا د هوایی ځواک
یو ناچاو دی بم د جمعې په ورځ د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې په چک جمهوریت کې په بریالیتوب سره والوزول شو. د پولیسو په وینا دا بم چې وزن یې څه باندې 200 کیلوګرامه و د پلازمینې پراګ په نږدې 100 کیلومترۍ کې د پتروشیمی په یوه فابریکه کې د شګو له بوجیو د جوړ شویو 15 متره لوړو دیوالونو په منځ کې د ریموت کنټرول په ذریعه وچاودید. پر ټلویزیونونو په خبرو شویو ویډیوګانو کې د دې چاودنې پر مهال په آسمان کې د لوګي لویه لیکه ولیدل شوه. دا بم د روان کال د اګست په 21مه د جرمني سرحد ته نږدې په شمال لویدیځ لیتوینوف ښار کې د پتروشیمی په یوه کارخونه کې د کیندنو پر مهال موندل شوی و. د دې بم له موندل کېدو وروسته سمدستي شاوخوا 600 کارګران د خوندیتوب په خاطر له کارخونې وایستل شول او په کارخونه کې کار بند شو. پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې سیمې 2 کیلومتره ساحه کلا بند کړې وه او د سیمې فضا یې د الوتنو لپاره ممنوع ساحه اعلان کړه. د چاودنې له ځای څخه نږدې 40 متره لرې د پتروشیمی فابریکې د کیمیاوي موادو پایپ لاینونه تیر شوي دي چې دې کار د عملیاتو چاره یو څه پیچلې کړې وه. پولیسو ویلي دي چې د چاودنې له کبله کارخونې ته کوم د پام وړ زیان نه دی اوښتی، خو د دوی په وینا کارخونه مخکې له دې چې بیا تولیدي کار پکې پیل شي باید تفتیش شي. د چاودنې پر مهال پولیسو د بم په منځ کې یو فیوز ځای پر ځای کړی و، خو له دې چې پر بم ډیر وخت اوښتی و او د احتمالي خطرونو اټکل یې ګران و، نو ځکه دا عملیات ډیر پیچلی و. جرمنی د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پتروشیمی محصولاتو دا کارخونه چې یو ډول ترکیبي پټرول یې تولیدول په دې سیمه کې ځای پر ځای کړه او د 1944 کلمې میاشتې څخه د 1945 کال تر مارچ میاشتې پورې د نازی جرمنی مخالف اتحاد پر دې کارخونه بیا بیا بمباري کوله څو د پټرولو د تولید پروسه ودروي.
له خبرونو ور اخوا
په دې خبري مجله کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 لکه کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه خدمتونه په افغانستان کې د واکسین، د ماشومانو د خوارځواکۍ، د روغتیایي کارکوونکو د ځواکمنېدو او روزنې او د رواني مشورې په برخو کې ترسره شوي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د یادې کمیټې اړوند په شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې له 1,00,000 څخه زیات ماشومان واکسین شوي او له 4,000 څخه زیاتو د خوارځواکو ماشومانو ملاتړ شوی. دا کمیټه وایي په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د افغانستان سری میاشتې هم د روغتیایي پروژو په تطبیق کې برخه اخیستې ده. د آی سی آر سی په راپور کې دا هم راغلي چې د 2024 کال د جنوري او جولای ترمنځ د اروزګان ولایت، د ترینکوت ولایتي روغتون، هرات حوزوي روغتون، غزنی او خوست ولایتي روغتونونو په ګډون یې د 5 روغتونونو د طبي تجهیزاتو په ورکولو او د روزنیزو غونډو په جوړولو ملاتړ کړی دی. راپور زیاتوي چې د فزیکي پیاوړتیا په برخه کې د فزیوتراپي خدمتونو په وړاندې کولو او د کوچنیو پورونو په ورکولو سره له معلولینو سره هم مرسته کړې ده. دغه کمیټه وایي د هرات او کندهار ولایتونو په توقیف ځایونو نو او زندانونو کې هم بندیانو ته د مشورې او رواني خدمتونو او خوراکي توکو مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د مرستو او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډېری افغانان ادا کوي چې د بېوزلۍ او له روغتیایي مرکزونو څخه د لرې واټن له امله روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا ازادي راډیو ته وویل چې ماشوم یې ناروغ دی او د درملنې توان یې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
زوی مې د پښتورګي ناروغي لري، زه پوروړی یم، پیسې نه لرم چې درملنه وکړم. دولتي کلینیک ته مې یووړ خو هیڅ اغېز نه درلود. باید ورته درمل واخلم خو توان یې نه لرم.
د بامیان ولایت یا کولنګ اوسیدونکي محمد اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک روغتیایي خدمتونه او درملنې ته لاسرسی نه لري او کلینیک ته د رسیدو لپاره باید اوږد واټن مزل وکړي.
حداقل 3 ساعت راه مادر باید بپیمایته با
موږ باید لک تر لګه 3 ساعته مزل وکړو ترڅو هغه کلینیکونو ته ځان ورسو چې موسسو جوړ کړی دي. هغه هم ډیر ابتدایي درملنه ده او درمل هم ساده دي او هغه ناروغیو لپاره چې جراحي تاړتیا وي دلته د یکاولنګ ولسوالۍ په مرکز کې نه ترسره کیږي او باید د بامیان ولایت مرکز ته ولاړ شو.
دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو څرنګوالي د ښه کېدو په حال کې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکترانو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته روغتیایي خدمتونه کمزوري شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
افغان لامبوزن عباس کریمی په پارا اولمپیک سیالیو کې د امریکا په ګټه د نقره مډال وګټه. کریمی چې د پاریس په پارا اولمپیک یا د معلولو لوبغاړو په اولمپیکي لوبو کې د امریکا متحده ایالاتونو په ګټه لوبې چې وتوانید په 50 متره لامبو کې له خپلو نورو امریکایي ملګرو سره په ګډه دویم مقام ته ورسېږي. هغه په 2013 کال کې لومړی ترکیه او بیا امریکا ته کډوال شو. هغه مخکې د کډوالو په ټیم کې لوبېده او په 2022 کال کې د امریکا تابعیت په اخیستو د امریکا په ملي ټیم کې شامل شو. یو شمیر افغانی کورنۍ وایي اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وایي د طالبانو له لورې په پارکونو او تفریح ځایونو کې ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله اکثر ماشومان هم دغو ځایونو ته له ورتګه محروم شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته له تللو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمر درې خورزي لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن و این خاطر زمانی که
په افغانستان که دیره ماشومان لخپلو میندو سره وی پا غر طولانه که چو میرمنی پرکونو تلتا گمانه شوی وی ماشومان هم نشید لی او پا موبایلونو که بیلا بیلو گیمونو تا مخکوی سمک دو کورانه دیره ماشومان بحرانی چینلو نگوری چو ده همه و هیواتونو لکلتورونو سخه غیزمن که گی.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د خزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکي مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمر ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورنۍ تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت دغه ستونزه لا پسې جدي کړې.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نسته چې لاړ سي. برق هم نسته چې د انټرنیټ له لارې د ماشومانو روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وښایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد طاهر اتل چې له څلورو څخه تر شپږو کلونو ترمنځ څلور لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسې مشکلات شته. هر شی مجهز شته. ډېر پارکونه دي، ښه واسي پارکونه دي، ډېر ټکنالوژي مخته تللی، اما مف نه ده، پیسو ده. یو ټکټ یو نفر په سر 500 روپۍ ده. دا د لکمه مونږ وزګار خالي پرې د لکمه کې مونږ ته ډېر مشکل ده. دا کار
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوره بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډېر مهم بدلونونه راولي. هغو دوی د چاپېریال سره مخته کوي. هغو دوی په دې باندې پوهېږي چې که دوی کله لوی شي څنګه اوسي کولی په دې چاپېریال کې ژوند وکړي. د هغو دوی اعتماد به نفس پورته وړي او کولی شي له ستونزو سره په ډېر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړي له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي. د ماشومانو روزنې د برخې پوهان دغه شان وایي چې پر موبایل او کمپیوټر د ماشومانو مصروفیت د رواني ستونزو سربیره د دوی پر روغتیا هم بد اغېز کوي او د سترګو د لید د کمزوري کېدو سربیره د ملا او غاړو په مریو کې ورته ستونزې پیدا کولی شي. څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسب تغذیې، پوره استراحت او په تازه هوا کې د تفریح او لوبو په کولو سره ښه وده کولی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر شبر صاحب، شما هم خاص.